په حقیقت مندونی کې په پلاوی د مندونو په اړه اقدامات وشي. د هماري چې د کورونی چارو وزارت وایي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول شوي مسافرو له ډلې څخه نه تنه راخوشي کړي دي. نور خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه محمد ابراهیم صافی دراوروي.
لومړی هم د خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي. ایران ته د بشرانو جرګې تللي و کسیز پلاوی وایي د هغه هیواد چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تایید کړه. پورا خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د کندوز، بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو د محلي پولیسو په لیکو کې باید اصلاحات راشي او دا پولیس د ځینو خاصو کړیو او اشخاصو د نفوس لک چوکاټه بهر شي. د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلی غنی دغه سرګندونې نن د شمال ختیځو ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال وکړي. د خبر پانې لمخې ولسمشر ویلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید همغږي رامنځته او د اطاعت اصل مراد شي او هر هغه څوک باید له دندې لرې چې دغه معیارونه له پامه غورځوي. ولسمشر سره په خبرو کې د شمال ختیځو ولایتونو امنیتي مسؤلینو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو د پلان او د یمګان ولسوالۍ د بیا نیولو د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. ایران ته د مشرانو جرګې و کسیز تللی پلاوی وایي د هغه هیواد چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. د دې پلاوی مشر محیدین منصف نن د جرګې په عمومي غونډه کې د خپل د سفر لاسته راوړنو راپور وړاندې کړ او وی ویل له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوالو ته د زده کړو اجازه ورکړي. له دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو د خپلو ستونزو او د ایراني پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه تل شکایتونه کړي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه قانوني د همدومره شمیر په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په ایران کې میشتي. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د 1495 مالي کال ملي بودیجه تایید کړه. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویل چې اوس دغه بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول کیږي.
دا ستاندیز ته پاتې ورسید، بودیجه منظور شوه، تایید شوه. ولته نور د کمیسیون په ځای چې دلته خبرې وکړي مهربانی وکړي کمیسیون کې دقیقې نه اسنا تر سبا چې نظرات لري دلته په کنفرانسونو کې کېږي او زه پر ځای خپله بودیجه دلته جوړه کړي چې نن ولي ولسی جرګې ته.
د 1495 کال ملي بودیجه 401.8 میلیارد افغانۍ ده چې پکې 203.3 میلیارد افغانۍ عادي او 1.85 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه جوړوي. اروپایي ټولنې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د رواني ناروغانو او معلولو کسانو د درملنې او روغتیایي خدماتو په هدف 8 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پروګرام په راتلونکو دریو کلونو کې تطبیقیږي. د خبر پاڼې له مخې د دغه پروګرام له مخې به د رواني ستونزو په برخه کې شاوخوا 1400 سلاکاران او متخصصین وروزل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز دغه یو ښه اقدام بولي او زیاتوي چې دغه ډول مالي مرستې د معلولو او رواني ناروغانو په درملنه کې مؤثر تمامیږي. دا د افغانستان مربوط خبرونه. بهرنی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیه د هوایی شرکت ترکش ایرلاین یوې الوتکه چې له نیویارکه استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هلیفاکس هوایی ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. دا خبره د کاناډا پولیسو نن وکړه. دغه هوایی ډګر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ترکیش ایرلاین الوتکه خوندي کښېناسته او پولیسو د روزل سویو سپیانو په وسیله د الوتکې تلاشي پیل کړې ده. ویل سوي چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه څېړنې په لومړنیو پړاوونو کې دي. په الوتکه کې 2650 کسان سپاره وه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به نن په لوړه کچه امنیتي خبرداری نافذ وي. د بلجیم پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې د احتمالي تروریستي حملو د ګواښ له کبله دې ګڼه ګوڼه نه جوړوي. په بروکسل کې د دغه بې سابقه څلورمه درجه خطر او اضطراري حالت اعلان پرون خپور سو. د بلجیم صدراعظم چارلس میشل پرون په یوه کنفرانس کې د احتمالي برید یادونه وکړه.
دا
یوې داسې نښې نښانې شته چې ګڼ کسان چې په وسلو او منفجره موادو سنبال دي ښایي هممهاله پر څو موقعیتونو حمله وکړي. پرون په بلجیم کې د فوټبال مسابقو په ګډون ټول لوی پروګرامونه لغوه سول او د بروکسل میټرو یا ترمځکې لاندې اورګاډی هم بند و. په د اورګاډو په تمځایونو، هوایي ډګرونو، عامه او نورو ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیا د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزي ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د سوریې دغه منځلاري وسلوال په دمشق کې د حکومت پر ضد جنګیږي. په مالیزیا کې نن یوه کنفرانس ته د وینا پر مهال اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتنه وکړه د امریکا تر مشرۍ لاندې له ایتلاف سره ملګری شي. اوباما په داسې حال کې له روسیې د داعش ډلې په وړاندې د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې د جمعې په ورځ یې هم په کوالالمپور کې د خبرو پر مهال د ترورستانو په وړاندې د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ.
With allies and partners, the United States will be relentless against those.
دوی د امریکا متحده ایالات با خپل متحدانو او همکارانو سره یو ځای د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې زموږ اتباع په نشه کوي. موږ به د تروریستي شبکو له منځه وړلو ته ادامه ورکړو. قاتلانو ته به اجازه ورنه کړو چې کوم خوندي مرکز ولري. اوباما وویل د اسلامي دولت سختریزي ډله د یوې روسي مسافر وړونکي الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 224 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې ولاړ شي چې د روسیې اتباع یې وژلی دي. د روسیې چارواکي وایي په اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي 11 وسلوال د شمالي قفقاز په ناقراره سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن په یوه اعلامیه کې وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې 11 تنه یاغیان په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې وژل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې په یوه تړلي جنایتکار وسلوال ګروپ پورې مربوط و. د روسیې چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات لا هم روان دي. په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي. په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر لرې کولو وروسته دا په مصر کې لومړی پارلماني ټاکنې دي. سیمه ییز رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 3000 کاندیدان چې 1.5 ښځې دي د پارلمان د 288 څوکیو لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. ټاکل شوی د رایه ورکولو مرکزونه د مصر د 28 ولایتونو له جملې د پلازمین قاهرې په ګډون په 14 ولایتونو کې د پرلپسې 2 ورځو لپاره پرانیستي وي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو اول پړاو تیر میاشت د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شو چې د خلکو د ګډون کچه پکې ټیټه وه. په لومړی پړاو کې هغو کاندیدانو چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ملاتړ له ځان سره لري زیاتې رایې وګټلې. او روسي چارواکي وایي نن په اوکراین کې د برېښنا د انتقال پر یوه پایا د حملې له کبله په کریمیا سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شو. دغه حمله د دې سبب شو چې په کریمیا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان له برېښنا بې برخې شي. روسي چارواکي زیاتوي چې د برېښنا جریان د برق د یوې پایې د چاودنې له کبله پرې شوی دی. د کیبلونو په مرسته دغه برېښنا د کریمیا په شمال کې د اوکراین له خیرسون سیمې انتقالېدله.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو چکه اورګوې پانه کې هم کتل شي.
وړاندې په خبرونه کې اوریدل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندوز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي.
د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک کړي، خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول شوي مسافرو ډلې څخه 9 تنه راخوشي کړي دي.
ما از روز گذشته به این طرف تلاش کردیم که حداقل کار کنیم و 9 نفر از اینا رو رها بکنیم و تلاش ما شان ادامه داره.
په تیرو اتو میاشتو کې افغان چارواکو د مخدره موادو څخه باندې 1300 لوی متوسط او واړه قاچاقبران نیولې دي.
227 تنش قاچاقبرای بزرگ بوده و 49 تن قاچاقبرای متوسط و 1600 تن ازیا قاچاقبرای کوچک و دست فروش هستند.
د پروګرام په دوی منیمای کې هم تر ډیره د ورکو ځانو خبرونه اوري.
وخت څلور بجې او نه دقیقې دی. لومړی راپور تر ازو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د کندز ښار د سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په اړه اقدامات وشي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور تر اوسه تر غور او څېړنې لاندې دی. د کندز د سقوط د حقیقت موندنې پلاوي د شنبې په ورځ له رسنیو سره خپل راپور شریک کړ چې په یو برخه کې د ملي امنیت د شورا څو برخې کېدل او سختري پیچلتیاوې د کندز د سقوط اساسي علت بلل شوی. قسیم سولمل په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
یو ورځ وروسته تر دې چې د کندز د سقوط د څېړلو لپاره ګمارل سوي پلاوي خپل موندنې له رسنیو سره شریکې کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به د دغو موندنو له مخې اقدامات وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مشخصا ونه ویل چې څه ډول اقدامات به وسي، خو زیاتوي چې دولت به په خپلو اقداماتو او اصلاحاتو کې د حقیقت موندنې د پلاوي وړاندیزونو ته پام وکړي.
د افغانستان دولت د کندز ولایت حقیقت موندنې د هیات د کار قدردانی کوي او د افغانستان دولت به په نږدې راتلونکي کې خپل پلان د افغانستان د ملت سره شریک خپل اقدامات او د اصلاحاتو پلان. البته د دوی راپور فعلا تر غور لاندې دی، په دې پلان کې به د دوی وړاندیزونو پیشنهادونو ته توجه کړي.
د کندز د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو موندنو کې د ملي امنیت شورا پر کمزوري فعالیت او جوړښت انتقاد کړی دی. پلاوی وایي چې د ملي امنیت شورا ترکیب زیات دی چې دا مسله پر مهمو پیښو د تصمیم نیولو لپاره ډیر وخت نیسي او په ورته وخت کې په شورا کې د بې پروايي روحیه پیاوړې کړې ده. د حقیقت موندنې پلاوی یاد مسایل د کندز د سقوط له اساسي عواملو څخه بللي او دولت یې په خپله سپارښتنه کې د ملي امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون پیشنهاد کړی دی. د دغه پلاوی رئیس امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې همدارنګه د خاکستري ډلې یادونه کوي چې په وینا یې له مرکز څخه د ځینو کړیو لخوا حمایه کېږي او د یوې کمزوري سیمه ییزې ادارې څخه په خپله ګټه کار اخلي. د نوموړي په باور د هغه ډله ده چې د دولت مخالفت نه کوي، خو په یوه نه یو ډول د طالبانو لاسته د کندز د لوېدو لامل وګرځېدله. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د هغو کاري تشو د لرې کولو سپارښتنه کړې چې په همدې راپور کې ورته اشاره سوې ده. ښاغلی صدیقي وایي موږ د پلاوي د موندنو په رڼا کې ژمن یو چې تشې ډکې کړو او ستونزې حل کړو او هر نیمګړتیا یا ستونزه چې موږ په کندز کې درلوده هغه باید لرې سي. د پولیسو ته د کورنۍ چارو وزیر دستور و. په همدې حال کې د چارو کارپوه محمد یونس فکور د کندز د پیښې د حقیقت موندنې پلاوي د سپارښتنې عملي کول ضروري بولي او وایي چې که حکومت د ملي امنیت په شورا او نورو برخو کې اصلاحات رانولي نو لرې به نه وي چې نورې سیمې هم د مخالفینو لاسته سقوط وکړي.
که دوی اصلاحات رانولي نه یوازې په امنیت شورا کې، بلکې دغه چې اوس زموږ حکومتداري ضعیفه ده، فساد حاکم دی په ټولو چارو کې، که دوی اصلاحات رانولي خصوصا د امنیت شورا په میکانیزم کې په ډول کې، زه فکر کوم موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو او خدای نخواسته نور ولایات به د سقوط سره مخ.
خود چارو بل کارپوه جاوید کوهستاني بیا د ناسمو جوړښتونو خبره ردوي او وایي چې د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي په هیواد کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو اساسي لامل دی.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم اوریدل شي او همدارس په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او په FM 15 باندې په لوی خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تختول شوی مسافر ولدل څخه نه ته نه راخوشي کړی دي. دغه مسافر د شنبې پورس له کابل څخه کندهار ته په لارو چې د زابل ولایت نورک په سیمه کې مخپټو وسلوالو له موټر ښکته او لزان سره بوتلل. په ورته وخت کې د زابل ولایت سیمه چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت په هدف په دغه لار د امنیتي سرتیرو شمیر زیات کړي. سعید کمال شریف په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کابل کندهار لوی لار چې په خوا د وسلوال مخالفینو د حملو کمینونو او چاودنو شاهد و، خو له څو میاشتو را په دې خوا په کې د هزار ټبرو د برمتنیونې پیښې زیاتې سوي دي. په دې لار کې د شنبې په ورځ هم 16,000 کمی مسافر د دې لوی لارې پر سر د مخپټو وسلوالو کسان له خوا له موټره کښته او برمته سول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برمته سو کسانو له ډلې څخه 9 تنه د قومي مشرانو او د امنیتي سرتیرو په هڅو راخوشي کړي او هڅې روانې دي چې پاتې 9 تنه نور هم ډیر ژر را خوشی کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې افغان حکومت یا د موضوع جدي نیولې او د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت په هدف یې جدي هڅې پیل کړي دي.
موږ له تېرې ورځې را په دې خوا هڅې پیل کړې. تر اوسه مو 9 نفره را خوشي کړي دي. په دې برخه کې مو خپلو هڅو ته دوام ورکړی تر څو پاتې اووه تنه هم را خوشي کړو. موږ د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستی. د امنیتي سرتیرو پوستې او ګزمې مو زیاتې کړي دي. د دې تر څنګ په ټولو ولایتونو کې په امنیتي سرتیرو کې تغیرات راوستلي دي. پر لویو لارو مو د ملي پولیسو او ملي اردو ترمنځ پوره همغږي رامنځته کړې او په دې برخه کې مو ډېرې هڅې کړي دي.
تر دې وړاندې هم د کابل کندهار د لوی لارې پر سر یو شمېر مسافرین تښتول سي وو. څه باندې دوې اونۍ وړاندې بیا داعش وسلوالو د اووه تنو تښتول سو مسافرو سرونه غوڅ کړل چې په کابل ولایتونو کې پر ضد پراخې مظاهرې وسوې. شاوخوا اته میاشتې مخکې هم په یوه بله ورته پېښه کې یو دېرش مسافرین د کابل کندهار لارې پر سر د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ په سیمه کې د ناڅرګندو کسان لخوا برمته سول چې تر څو میاشتو وروسته د افغان حکومت لخوا بیرته را خوشي سول. پر همدې مهال د زابل سیمه ییز چارواکي د کابل کندهار د لوی لارې پر سر په ځانګړي ډول د زابل په مربوطاتو کې د ناامنۍ یو لوی لامل د امنیتي سرتیرو کمبود په ګوته کوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له افغان حکومت څخه پر دغه لار د امنیتي سرتیرو د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
د زابل تشکیل تکمل وګورو، د زابل د ملي پولیسو او مالي پولیسو د پر عمومي شورا باندې میشتې د دې تشکیل ډېر کم ده. دوی نشي کولای پر ټولو غدایو باندې پوستې ایجاد کړي چې هلته ضرورت یا د خلکو مشکل حل شي. له مرکزي حکومت ته موږ په وار وار پیشنهادونه ورکړي دي چې په هغه کې موږ ورته ویل چې موږ د امنیتي پولیسو ملي پولیسو او مالي پولیسو تشکیل زیات کړي. د هغو په زیاتوالي سره موږ کولای شو چې موږ د عمومي شورا هم خوندي کړو او د زابل هغه ناامنه منطقې هم خوندي کړو چې هغه د دښمن په لاس کې دي یا دښمن هلته رابطه امت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوې اونۍ مخکې په کابل کې په زرګونو کسانو د یوې بېسارې مظاهرې په ترڅ کې د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د تښتول سوو او وژل سوو کسانو په غبرګون کې له حکومت څخه د دغه لوی لارې د امنیت ټینګښت او د ملکي خلکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. حکومت هم خلکو ته د لوی لارو د امنیت په ځانګړي ډول د کابل کندهار د امنیت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې په دې برخه کې به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو تازه خبرونه په facebook.com/azadiradio کې هم کتلای شي. افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نخوشي کېدو او د دوی د بند تخفیف په برخه کې د ولسمشر د فرمان د نامه لیکدو لامل د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیا او نشټوالی په هیواد کې د قانون سم نه پلتیا ګڼي. دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسېدلي ښیي چې ډیری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډیر نه په بندیخانو کې پراته وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابس او توقیف خانو لوی ریاست وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسېدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان له مخې په بند کې کموالی راغلی دی خوشی شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بند تر ټاکلې مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمېر بندیانو ساتل او د لسګونو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه څه دي چې د بشر د حقونو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره یې اړیکې نیولي شکایت لري چې د بند موده یې پای ته رسېدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د ښاغلي لال په خبره یو شمېر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخښنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لاملونه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دی دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدی مسئله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشي شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوي ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده یې پوره شوي، او دغه شان د هیواد په عادي ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده یې خلاصه شوي نه دي خوشي شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی؟ او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په عادي ادارو کې د فساد د شتون خبرې ترا ګرځي؟ دا هغه پوښتنې دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي، خو د بیا بیا هڅو باوجود چا را سره په دې اړه خبرې ونه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده یې پای ته رسیدلې ډیر ژر به خوشي شي، خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅیړل شي. امیر شاه امیرپور وایي پخوا به چې د بندیانو د بند موده خلاصه شوه بندي به خوشي شو، خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشي نه شي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې تر څنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي، خو داسې و چې دستي به خوشي کېدل، خو اوس جدول کېږي او جمهوري ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناک بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشي سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي. چې کله جدول د جمهوري ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمي اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
ڈیموکریسی نہ ظلم و استبداد وو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ ہوئے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا کرے
ازادي رادیو ته وګیاست. ازادي رادیو د سهار له د مخام تر په 2019 منځنۍ صفه او FM 15 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. خو د مخام له د سهار تر د امریکا غشنا رادیو خبرونه په همدې صفه اوریدل شي. اوس په همرا شو یو بل راپور ته چې د کورنۍ چارو وزارت مخدره موادو د مبارزې د معینیت لخوا جوړ شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی متوسط او واړه قاچاقبران نیولي. په دې وزارت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد قاچاقبران د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاده موده کې د مخدره موادو 1300 اویا قاچاق وړونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاق وړونکي دي.
په مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاق وړونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و، 940 تنه یې متوسط او 1400 تنه یې واړه قاچاقبران او لاس پلورونکي دي.
ښاغلي احمدي که څه هم د کوم قاچاقبر نومونه خیس خو زیاته کړ چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي، پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. باز محمد احمدي وایي که څه هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف وو، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې دا دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي.
قاچاقبر باید نیول کیږي، باید خپل قید پوره کړي. مګر ټول د تاریخ په 15 کال کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره، خپل حق نه دي تېر کړي، خوشي شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، سرانوالي ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی ته لاکړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات رانسي، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسي، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ایران ته د مشرانو جرګې تللی اوکاسیس پلاوی وایي ایراني چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. د دې پلاوی مشر محیدالدین منصف د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي وویل ایراني چارواکو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به په ایران کې ټول افغان کډوال د تحصیل قانوني جواز ولري، خو افغان کارپوهان وایي د ایران تیرو تګلارو ته په کتو سره به دا ژمنې هم یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. په دې اړه ناجی صاحب رپورټ جوړ کړی.
په ایران کې میشت افغان کډوال تل د خپل ستونزو او د ایران د پولیسو لخوا د ناوړه چلند په اړه شکایتونه کوي، خو دغه هیواد ته د مشرانو جرګې تللی پلاوی وایي چې ایراني چارواکو د دې ستونزو د هواري ډاډ ورکړی. دغه وکسیز پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته تللی او د یکشنبې په ورځ یې د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه راپور وړاندې کړ. د دغه پلاوی مشر محیدالدین منصف وویل له دې وروسته به ټول افغان کډوال په ایران
ملاقاتونه چې له مسؤلینو سره ترسره سول، هغوی په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر یو فرمان صادر کړ چې ټول مهاجرین چې ایران کې دي، هغوی چې د اقامت اسناد لري او کنه، اولادونه یې کولی سي چې تحصیل وکړي، ښوونځي کې شامل سي، او هغه کسان چې پوهنتون دوره کې دي پوهنتونونو کې شامل سي، چې د افغانانو ته ډېر ښه زیری دی.
خغلی منصف وویل چې په دې سفر کې دوی د ایران د پارلمان په ګډون له بېلابېلو چارواکو سره کتلی دي. په دې کتنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي پر ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت او د چابهار بندر د فعالېدو په اړه هم خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې اوسمهال 1.6 میلیونه د قانوني اسنادو درلودونکي افغان کډوال او د همدومره شمېر په شاوخوا کې نور په غیر قانوني ډول په ایران کې اوسېږي. د بشر حقونو څخه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران سرغړونه، د عراق او سوریې جګړې ته په اجباري ډول د دوی استول او کډوالو ته د ویزې نه ورکول په دغه هیواد کې د افغان کډوالو عمده ستونزې دي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د ایران او افغانستان د پارلمانونو د پلاوو تګ راتګ به د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه محمد هارون بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ شاهد دي چې پلاوی د پارلمان د افغانستان لړل، بیا موږ شاهد دي چې د مهاجرین د ایران افغانستان تر استانه کل، موږ بیا شاهد چې دیوګا بندر ته رسول، موږ بیا شاهد چې زورونه د ایران د حکومت له خوا د سپای پاسداران له خوا مخصوصا د زاهدان او د شیراز او د تهران او په افغانستان په پولو کې قابل لمس د خلکو ده.
نموړي ویل سره له دې چې د افغانستان او ایران د پارلمانونو سفر باید اړیکو په خکېدو کې ګټور وي، خو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په حوالي کې به څه نتیجه ورنه کړي. د ښاغلي بارکزي په باور افغان حکومت ته پکار دی ترڅو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو حوالي لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه هیواد ته واستوي.
د افغانستان سیمه اونړی د مهمو لنډو خبرونو لپاره لا یو د قاو درش ثانی وخت لرونو په دغه وخت کې به د افغانستان او پاپوا نیوګینی ترمنز د انټر کانټیننټل کپ یا لوی وچو د دورو 15 کال د لوبي په اړه چې همدا مهال په شارجه کې روانه ده او تمه ده د لوبه تر 30 تاریخه دوام وکړي. وروستی حال درکړو، افغانستان تر اوسه پورې په خپل دویم اننګز یا پاڼۍ کې 4 اتیا منډې کړي دي، وکټې لاسه ورکړې دي. د نن ورځې په لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې د افغانستان لپاره شهزاد محمدي جوړې کړې دي چې 116 منډې کړې دي، او له بدې مرغې چې د ونا په نوم یو لوبغاړي دا رنآوټ کړی دی. ورپسې هم حشمت الله شهیدي او اصغر ستانکزی اوس په کریز ولاړ دي. حشمت شهیدي 18 منډې جوړې کړې دي او اصغر ستانکزی هم 21 منډې چې ناټ آوټ پاتې دی. د افغانستان دغه لوبه په شارجې کې چیرته چې د افغانستان کورنۍ سټډیوم بلل کېږي او افغانستان له نورو ټیمونو څخه کوربتوب کوي روانه ده. دا د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ لومړی انټر کانټینټل یا څلورځنۍ لوبه ده چې په 2015 کال کې به کېږي. د دغې لوبې ګټونکی به د اتلولۍ لپاره خپل چانس نور هم زیات کړي. خو متاسفانه هلته په هند کې په کلکتې کې د افغان 19 لوبډلې بیا په بنګلادیش باندې نن یوه لوبه بایللې ده چې په امتیازونو او تفاوت ډیر زیات دي. اوس هم په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ تر پایه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو نیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندز سقوط پیښې ته د حقیقت موندنې پلاوي څېړنې دوی ته مهمې دي او د نتیجو په اړه به اقدامات وکړي. ایران ته د مشرانو جرګې تللی و کسیز هیئت وایي د هغې هیواد چارواکو ورته د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان له روغتیا وزارت سره د رواني ناروغانو او معلولو کسانو د تداوي او روغتیایي خدماتو په هدف 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د ترکیې د هوایي شرکت ترکیش ایرلاین یوې الوتکې چې له نیویارک استنبول ته روانه وه د بم د خطر له کبله د کاناډا د هیلفیکس هوایي ډګر لوري ته خپل مسیر بدل کړ. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې به نن په لوړه کچه امنیتي خبرداری نافذ وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه د سوریې د منځلارو سیاسي ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت سختریزې ډلې د تعقیب لپاره یوې ستراتیژیکې پریکړې ته اړتیا لري. د روسیې چارواکي وایي په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلي 11 وسلوال د شمالي قفقاز په ناکراره سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. او په مصر کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رایه کاروي.
اوس هم ابراهیم صافی او د سپورت نړۍ تازه خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
لا ازادي راډیو نمو سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. تاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو ناکامم را ټیم د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش له ټیم سره سیالي وکړي. افغانستان د درې اړخیز تورنمنت په سیالیو کې 13 ورځ د هند په وړاندې د درې شمنډو په توپیر ماتې وخوړه. خود افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم د هند په وړاندې ښه لوبې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د هند په سیر د یو ټیم سره لوبه چې د کرکټ په نړیوال شورا کې دایمي عضویت لري د افغانستان لپاره ډیر ګټور دی. تاکل شوی د ساحلي فوټبال د غوره لیگ د راتک سیالۍ نن پیل شي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون رئیس روح الله راستګار نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې 8 ټیمونو برخه اخیستې ده.
د امید خاور او قرن 21 نن د لومړي دوهم او دریم مقام د ګټلو په هدف له یو بل سره سیالي کوي.
ښاغلی راستګار زیاته کړه د دې سیالیو هدف د ساحلي فوټبال د ملي ټیم لپاره د غوره سیرو ټاکل دي. د ساحلي فوټبال د غوره لیگ سیالۍ د 5 میاشتو را په دې خوا پیل شوې دي.
د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې ښځینه او نارینه لوبغاړو د جنوبي آسیا د سیالیو د ګډون په هدف تیاری پیل کړی دی. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت د هندبال جنوبي سیالۍ په هند کې ترسره شي.
یویشت سپورتي رشتې په دې سیالیو کې برخه اخلي. دغه ته هیوادونه چې په جنوبي آسیا کې دي په څو رشتو کې سره سیالۍ کوي.
ښاغلي نیازی زیاته کړه د هندبال سیالۍ هر دوه کاله وروسته د جنوبي آسیا په یو هیواد کې ترسره کیږي چې له دې لوبو نه هدف د یادې سیالۍ لپاره د غوره سیرو ټاکل دي. او د ریال مادرید او بارسلونا د سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم وتوانېده د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د بارسلونا ټیم وتوانېد 4-0 پر وړاندې د ریال مادرید ټیم ته په خپل کور کې ماتې ورکړي. دغه سیالۍ په ټوله نړۍ کې په میلیونونو کسانو په ژوندۍ بڼه کتله. د دغه سیالۍ په وړلو سره بارسلونا د ریال مادرید ټیم نه شپږ امتیازونه ډېر لري. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. را به شو راپورونو ته. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ وروسته د یاد ولایت په ټولو سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیلوي. د کندوز امنیه قمندان محمد قسیم جنګالباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دشتیارچي کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال مخالفین وژل شوي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دشتیارچي ولسوالۍ تصفیه کېدو څخه وروسته د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کیږي. دا خبره د کندز د امنیه قمندان محمد قاسم جنګلباغ په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وکړه. هغه وویل چې اوس مهال په دشتیارچي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات په چټکۍ سره پر مخ روان دي. څو نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو له حضور څخه تصفیه کړي. په تیرې یوې اونۍ کې پارچي ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې 20 تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. موږ غواړو چې د دشتیارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د امنیه قمندان وویل چې د دغه عملیات په ترڅ کې د دشتیارچي ولسوالۍ په لسګونه کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شوي دي او لا هم تصفیهي عملیات دوام لري. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې ملکي خلکو ته او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. جنګلباغ دا هم وویل کله چې د دشتیارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه شي نو وروسته له هغه د کندز ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیهي عملیات هم پیل کیږي. دغه تصفیهي عملیات چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت لخوا په دشتیارچي ولسوالۍ کې روان دي دا به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندز ولایت ټولې سیمې د طالبانو له حضور څخه نوي تصفیه شوي. په عین وخت کې د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي دغه جګړه چې دا مهال د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري له کبله ملکي خلک ډیر متضرره شوي دي.
عذاب کړه خلک زړونه چې تور شو وروره خلک چې تښتي اربکیان دا ده چې وروره خلک په عذابوي وروره خلک یې کورو بېزاره کړه مالونه یې ولیتې وروره همدغه کار ده وروره خلک په عذاب دي خلک بېخي ناراضه
دي. دیارچي ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. همدارنګه د دې ولایت له خان آباد او امام صاحب ولسوالیو سره او د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالیو سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
راځو وروستي راپورت. د امریکا ولسمشر براک اوباما یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په کلکې مبارزې ټینګار وکړ او ویل چې دا ډله د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی خو د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي. دا څرګندونې ښاغلي اوباما د یکشنبې په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې د خپل 9 ورځني سفر په پای کې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې له همدې سره دا خبرونه پای ته رسېږي. له دې وروسته د ورکوشي اذانو پروګرام واورئ.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د یکشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې متحده ایالات به له خپلو نړیوالو شریکانو سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې زړه نازړه نشي او ټینګار یې وکړ چې نړۍ پر پاریس یا نورو ځایونو د سخت دریځو حملې نشي زغملی. د تروریستانو د ځپلو لپاره ورته ژمنه اوباما د تېرې جمعې په ورځ د مالی په مرکز کې پر یو هوټل حملې ته په اشاره هم کړې وه. موږ به د مالی له خلکو سره چې له تروریستانو د خپل هیواد د پاکولو او د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو لپاره کار کوي ودرېږو. متحده ایالات به له خپلو متحدینو او شریکانو سره د هغو په وړاندې مبارزه کې زړه نازړه نه شي چې زموږ اتباع په نښه کوي. موږ به د تروریستي شبکو د له منځه وړلو کار ته دوام ورکړو. موږ به دغو قاتلانو ته د مسؤون ځایونو د لرلو اجازه ورنه کړو. اوباما ترکیه او آسیا ته د خپل نهه ورځني سفر په پای کې د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې په خپلو څرګندونو کې دغه راز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د امریکا تر مشرۍ لاندې له ائتلاف سره ملګری شي. ده وویل د اسلامي دولت څخه دریزه ډله د یوې روسي مسافر وړونکې الوتکې په نسکورولو تورنه ده. تېره میاشت په هغه پیښه کې 240 مسافر ووژل شول. اوباما په خپلو خبرو کې وویل پوتین باید په هغو کسانو پسې لاړ شي چې د روسیې اتباع یې وژلي دي. اوباما دا څرګندونې بیرته واشنگټن ته له ستنېدو لږ مخکې په مالیزیا کې وکړې. هغه په دې سفر کې له فلیپین او ترکیې څخه هم کتنه وکړه. په ترکیه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزې په حاشیه کې له پوتین سره وکتل. اوباما وویل په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي، موسکو پر هغو منځلارو یا معتدلو وسلوالو تمرکز کړی چې د روسیې د ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. اوباما له روسیې وغوښتل چې په خپل دریځ کې ستراتیژي بدلون راولي او د اسد له ملاتړه لاس واخلي. اوباما زیاته کړه تر هغو پورې چې اسد په واک کې وي په دې هیواد کې به شخړې پای ته ونه رسیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسد رژیم او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې چې نږدې 15 کاله دوام وکړ، له امنیتي خلاص څخه په استفادې د اسلامي دولت ډلې سره راپور ته کړ چې نن ورځ د سوریا او د عراق د خاورو پر ډېره برخه کنټرول لري. هغه ډلې چې د پاریس د تېرې اونۍ د حملو چې په نتیجه کې 199 کسان وژل شول او شاوخوا 350 نور ټپیان شول، مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. اوباما وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش د جګړې په ډګر کې موږ نشي ماتولی، خو دا ډله د تروریستي اعمالو له لارې د ویرې خپرولو هڅه کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 422 14 45 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري. دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زه د یو شخص پاک د یو شخص پاک معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي د پختل وای چې زه د نوشکی ما د پاکستان د نوشکی ما او اصل نو د کال عمر لري نو ډیر شپږ میاشتې و میاشتې د تاسو سره سره دی هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي ناخد په دغه شمېره زنګ ووي 0 50 53 290 شماره یو ځل بیا وایه 0 50 53 290 وسلام احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید ګران دوستانو، راځئ چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو، کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه دی اخیستی. د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په هکله چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته رالیږلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو تازه پیغام پر دم چې او الګ د کګي د ولسوالۍ د تیړې د کلی دا او د نوم امان الله دا د پلار نومې الو جان دا د ورور نومې ستانه ګل دا او د دغه الګ هر څو خپلوان یا زما غا غوري د لالفوري ولسوالۍ د چکنور په کلی کې ام دغه شمیرې ته زنګ وهي یا د چکنور په کلی کې پښتنه وکي و سلام په احترام.
ګران دوستانو، دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید، د تلیفون شمیره نه دا ویلې او له دغه تلیفون شمیرې نه یې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د تلیفون شمیره ده 9 یو ور بیا یم تکراروم 0093 دا د افغانستان کوډ ده 9 تاسو زموږ غږ لازم د رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شوای ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځي چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي تلیفوني پیغام واورو، بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام کوم دا د ورور جمع خاله زوی ورک ته په ایران کې ضیاء الحق نیږي د کرباغ ولسوالۍ د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د روبه د کلي د ضیاء الحق نیږي ایران کې د درې څلور کړي کې ورکار څوک په اړه باندې معلومات لري په دې شمېره ته زنګ کولی په دې باندې زنګ درته ووایي.
ګرانو دوستانو، دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ضیاء الحق لټوه، د ده د تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 9 4 4 2 9 9 8 8 5 د تلیفون شمیره به یو واره بیا ووایم 9 4 4 2 9 9 8 8 5 اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي راډیو ته رالیږلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا زه د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه جادوکایت د هلمند ولایت سنګند ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي، 4 کاله تر مخه د سنګند په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی وو، بیا په شوراج کې بندي وو، اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمېره د مشته زنګ ووایي کور یې ودان د خیر درکې. السلام علیکم.
تلیفوني پیغام واورد. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمېره دغه ده 0093 090 3 3 5 3 0. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 0090 02 3 3 5 3 0. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدایداد ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی خپل اکا لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
ما د بلغز ولایت بلمرغاز ولسوالۍ د چرچل د سنګزور د کلي نه خدایداد خبرې کوم. زما یو اکا ده 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادرکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بغز ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ د سنګزور د چرچل کیریم په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي سدی دے کہ ہر چہ معلومات وقت ونیم لا افغانی دد سدی دور کوم پتہ شمار دی مات زنگ وی و سلام خدای پاما
تا سے دے گران ورور خدای دات ٹیلیفونی پیغام و اورد دغه محترم ورور خپل اکا لټوي کده د اکا پاکلس معلومات لري نور ته په دیشمیره ټلیفون وکړي 00903 د افغانستان کوډ ده او 02 59 34 93 34 د ټلیفون شمیره وره بیا وایم 02 59 34 93 34 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دا ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه صدیق د حسور د متون د کونډیو کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې په نوم د سید عقیب دی، پنځه میاشتې راهیسې بېدرکه شوی دی. که هر چا ته په دې اړه معلومات یې په لاندې ټلیفوني شمېره زنګ ووهئ: 0　 بله شماره ده 0└└└► که په دې اړه چاته معلومات وي، $5000 د شرمی ترلاسه کړي. سلام.
گلستان قاریم راز رحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله سارے معلومات یاد جون یاد مرد مات پر ٹیلیفون پر شمیر باندې سان ٹیلیفون شمیر 0　　 زل بیا ٹیلیفون شمیر باندې 0　','　　　     و سلام با احترام.
السلام علیکم، لال محمد یم د فراد ولایت څخه خبرې کوم. چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبرې کړي وي، ولدغه زموږ سره دی. دغه شماره دې بیرته د سره کې زموږ سره هغه شماره نشته. او د هر وطندار د هر افغان په لاس کې چې دی، دغه د راډو ازادي ته دې بیرته خپل شماره د سره کې تکرار وکړي، چې موږ یې واخو. د هر یو سره چې دی، دغه زما د ټلیفون شماره دې واخلي، نو زنګ دې ما ته ووایي 02　　 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
کال او سپالی خبره کوم. ما یو ورک به د تلور کله کېږي د بهلا په نامه ده، نو که هر چاته یو معلومات وي نو بس په دې شمېره کې موږ ته زنګ وهي 0 اویا 8 15 0 3 6 9. 0 اویا 8 15 0 3 6 9 که هر چا موږ ته معلومات په دې شمېره باندې راکړو او مادره کې راته ویستل درې لکه افغانۍ مو د هغو لپاره انعام وښیلی. وسلام.
بلی السلام علیکم. ما کرو وقت چې شپه سره کېږي چې ورک ته نوم یې د جان ده ورکه چای په پته یې ورته ماته د بېش میره اړیکه ونی سپر وو نو نو پنځه پنځه دوه وو یو.
السلام علیکم. نتال خډیر من نظم ما یو راره مې را بیا بنا مو ورته د نظر خان دی د قائد راره د غزنی د ولایت نایب ولسوالي او سیدم د تورک ده ان سره رم ده چې ورسته تقریبا 12 نو پټین کې نو پر دا نمبر باندې ما ته زنګ وې چې پر اویا یو چلوي نه چلوي 850 دې نو دې رمن نه ډیر چیرنه بدل بخت څه غوړ من. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ورکسو عزیزانو
کار کون کتا دیر سلامونه وایم گرانیم د کندهار د جړی ولسوالی سه فرید احمد د ګل احمد زی د ډیر وخت کې چې نه درا کړی چې هر چاته معلومات نو په دغه شمرز مو سره اړیکه ونسی صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا شمره یو ور بیا صفر اویا پنځه پنځه نه پنځه پنځه نه اچا ازادي راډیو څخه یو جهان مننه
بلال الدین تاریخیر بیا هم له پکتیا کور نه د سره په لیکه ما یو دوست ورک دی ترور دی مې نومېږي او نوم یې هغه د فنجین جان او ما ته چا ته پته په دې شماره دې ما ته زنګ و په اووه سوه شپږ شپېته درې سوه اویا نهه سوه نونه بیا هم تکرارو صفر اووه شپږ شپږ درې اووه صفر نهه یو نهه وسلام به
السلام علیکم نصرت يم د کندهار ولایت څخه زموږ د اکازی فضل محمد د ملارازما زی د کندهار ولایت معروف ولسوالی د کټ کلی اوسیدونکی دی لس کال کیږي چې نادرکه شوی دی که هر چاته د پاړه معلومات وي او یادې خپل زموږ غږ اوري ولاندې شمارو ته دی زنګ ووي د ټلیفون شمیرې دی صفر هویا دو شپېته اووه پنځوس پنځه سوه اته شپېته بله شماره ده صفر هویا نه څلوېښت درو دېرش یو سلو درو شپېته شیرینی ورکول کیږي
عبدالملک د کندهار ولایت سپین بولدک د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی د تاج محمد زوی دی دا شل کاله کیږي د کوره څخه نادرکه سوی دی که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک ته د په هکله معلومات لري د ټلیفون په دغه شمیره دې زنګ ووهي صفر اویا شل دولس اووه سوه درو پنځوس د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اویا شل دولس اووه سوه درو پنځوس وسلام
زما یو زوی دی ورک دی د منیر په نامه دی د دوه کاله کېږي تاسو وخت معلومات څه لري ما چې خبر راکړي خو دا شمېرې زنګ راته وي صفر اووه سوه یوولس صفر اته د یو صفر یو وسلام
السلام علیکم زما خوید سیاستلان میږي د کریم الله زوی د زابل ولایت اوسیدونکی ده که په دغه لاکړه څوک معلومات لري د لمبر ته دې زنګ ووهي صفر اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي صفر اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي دا شمارې ته زنګ ووهي السلام علیکم
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل تقریبا اتلس کاله عمر لري او د درو میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و نادرکه سوی دی که دی پخپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه لس یو اتیا دو اتیا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه لس یو اتیا دو اتیا وسلام په احترام مننه
ما زوی د نقیب په نامه د میوند په ولسوالۍ کښې د اته میاشتې کېږي چې ورک سوی دی ما نن شاه محمد دی هر چا هر مسلمان ورور ته که ور معلوم دی په دغه دغه باندې معلومات لري دغه ټلیفون شمیرې ته د زنګ راوهي هر ټول شیرینی ورکول کېږي د دولس میاشتې کېږي چې ورک دی د نقیب په نامه د میوند د ولسوالۍ د شرالي کارب مچکې دی هر ور چې معلومات لري پر د هر څه کرالیا سل سوه اوولس پنځه اتیا باندې زنګ راوړي خپله شیرینۍ در لاسه کړي مننه السلام علیکم شاه محمد د سرین کله
الو السلام علیکم زه تورو د خوشاله زه خبرې کوم چې برای ولسوالۍ هم پلان د دې د ریس خپل کیږي د خپل کور ته خبر درته شو نو مې سلګار کار ته پاتم معلومات وړاندې مرز زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو یو دوه صفر اووه اووه دوه اووه نه اووه درې اووه دوه
زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما ما ورغ دی د عبدالحاجي په نامه دی چې په کندهار کښې نادرکه سوی دی چې د اعصابو مریضي ده، که هر چا ته پته یې نو په دغه شمېره دې زنګ ووایې 0 8 0 2 9 3. د ورور نوم یې عبدالباري دی، د پلار نوم یې حجم اجما اکا دی، د بل ورور نوم یې سید علي دی، که هر چا ته پته یې په دغه شمېره دې زنګ ووایې. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکوئ. گرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای